پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه به له نجیب خان راوړو.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا د دفاع وزیر نن اسلام آباد ته ځي. افغان حکومت د چابهار بندر د نوې جوړې شوې برخې د پرانستلو هرکلی کړی. او د ترکیې ولسمشر وایي له هیواد بهر پانګه لیږدونکي سوداګر خیانت کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس نن په ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. نوموړی به د پاکستان له مقاماتو سره تر هغه خلاف د جنگ د پیوړې کولو په موضوع وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن شکایت کوي چې اسلام آباد په خپله خوره کې د نه تر هغه د ختمولو لپاره کافي کار نه کوي. جیمز میتس پاکستان ته روانې د یو ورځ وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلو اتحادیانو سره لیدلو کتلو وروسته پر نوویل اورېدلی دی چې پاکستانی چارواکي ادعا کوي د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي. نو د دوی هیله دا ده چې پاکستان دا ډول کړنې په خپلو پالیسیو کې منعکس کړي. د پاکستان سرکار رسنیو لیکلي چې جیمز میتس په د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو تورنو باندې بحث کیږي. په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم یې کیپټن محمد صفدر هم عدالت کې موجود و. د عدالت له کاروایۍ شروع کېدو وروسته د جج محمد بشیر په مشرۍ کې اورېدنه د ماسپښین تر 1 بجې پورې وځنډول شوه. تر دې وړاندې د نواز شریف وکیل خواجه حارث عدالت ته وویل اسلام آباد هایکورټ کې د ریفرنسونو د رای وځای کولو په درخواست اورېدنه روانه ده چې نن تر غرمې 12 بجو پورې به فیصله مخې ته راشي. نو عدالت دی خپل اورېدنه د ماسپښین تر 1 بجې پورې وځنډوي. د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال ریاض تسنیم نن په کراچۍ کې په حق ورسید. نوموړی له تېرې سمودې راهیسې په اغا خان روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله بستر و. پر ټولنیزو رسنیو د پښتو ژبې اکثرو لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تسنیم مړینه د پښتو ادب لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. ریاض تسنیم چې عمر یې د 50 کالو په شاوخوا کې و، مشران یې کلونه پخوا د محمد ایجنسۍ نه د پېښور بډبیرې ته کډه شوي و. د بیا وروسته کراچۍ ته ولاړ او هملته میشت شو. ده واده کړی و، 2 بچیان لري. ریاض تسنیم دا کوم رنګ مې کشید کړی، ځکه دا وارې ویده شوم چندړ په نوم نادر کتابونه پښتو ادب ته ډالۍ کړي دي. د جرس ادبي جرګې غړی او د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو د بندر د پراختیا هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان بن میناپال بیګا مشال لډیو ته وویل چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي.
چابهار د افغانستان د تجارت، د افغانستان د سوداګرۍ او د افغانستان د سوداګرو د راکړې ورکړې په برخه کې تر ټولو مهمه لاره ده او تر ټولو اسانه او ارزانه لاره.
د ایران حکومت پر چابهار بندر $1 میلیارډ پانګونه کړې چې د پراختیا چارې به په راتلونکو 14 کلونو کې بشپړې شي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ شي. د افغانستان جمهور ریاست قسم په دې اړه زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې 20 بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دغه وزارت ویان مسافر قهقندی نن په دې اړه مشال لډیو ته وویل چې ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به 20 بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهمې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. افغان ولسمشر ته دې وړاندې ویلي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هیواده بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یوه تلویزیوني وینا کې ویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپلې اساسي له هیواده بهر ولېږدوي. اردوغان پر حکومت غږ وکړ چې چاته دې هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي، ځکه چې د په وینا دا د خیانت یو عمل دی. اردوغان چې په ختیځ خارموس کې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله د خپلو خبرو پر مهال د کوم چا نوم وانخیست، خو دا وینا څو ورځې وروسته له هغې شوې چې په نیویارک کې څارنوالان افغانانو د یو ترکی نژاد ایرانی کس د شتمنۍ د ضبط حکم وکړ. دغه کس چې د سرو زرو کاروبار کوي د یو ترکی بانکي حساب لرونکي خلاف چې ګواکې د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه کړې ګواهی ورکوي. رضا زراب پر اردوغان او نور حکومتي چارواکو تور پورې کړی چې د یو بلیون ډالرو یو معامله یې لاسلیک کړی چې تر مخې د ایران د تیل او ګیسو له عوایدو لاسته ورغلې تورې پیسې په سرو زرو سپینوي. په دې توګه د نړیوالو بندیزونو باوجود ایران خپلې پیسې په نړیوال مارکیټ کې کاروي. اردوغان او نورو چارواکو دا خبره رد کړې چې ګواکې کومه بده معامله یې کړې. د یوکرین په اثر ښار کیف کې د اپوزیسیون زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې پر پارلمان غږ کړی چې د ولسمشر د استیضا په اړه د قانون سازي وکړي. پولیس وایي د مظاهرې تابعیا د میخایل ساکاشویلی ګوند کړې وه چې پکې 2.5 زرو پورې خلکو ګډون وکړ، خو ځایي رسنۍ بیا وایي چې تر 5 زرو پورې خلکو په دغه مظاهره کې برخه اخیستې. مظاهرې ته د وینا پر مهال ساکاشویلی وویل که پارلمان د دوی د غوښتنې په منلو کې پاتې راغی نو یوکرانیان دې د دسمبر په 10 د آزادۍ څلورلارې ته ووځي. د مظاهرې په تعقیب لزګونو کسانو د نیوز ون په نوم د یوې رسنۍ مخه وتړله. دوی غوښتنه کوله چې دغه ټلویزیوني چینل دی خپل ایډیټوریل پالیسي او د ټلویزیون مشر بدل کړي. د ښار په منځ کې د لاریون او په اروپایي سلولاره کې د غونډې نه پس مظاهره په سوله ییزه بڼه پای ته ورسېده. د اولمپیک نړیواله کمیټه سبا ته د دې لپاره رایه چونه کوي چې د ژمي اولمپیک لوبو کې پر روسي بندیز ولګول شي کنه. دا لوبې د روان کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. پر روسي تور نه دي چې لوبغاړو ته د ممنوع درملو د استعمال لاره برابره کړې ده. د سویس په لوزین ښار کې د اجرایوي بورډ دغه پریکړه به د هغو 21 مډالونو برخلیک معلوم کړي چې د جنوبي کوریا په پیانګ چانګ کې د لوبو پر مهال ورکول کیږي. د سپورټس وړاندوینه کوونکي وایي که روسي لوبغاړو ته په دغو لوبو کې د ګډون موقعه ورکړل شوه نو اټکل کېدای شي چې دوی به له 21 طلایي مډالونو څخه شپږ په خپل نوم کړي. وړاندوینه کوونکي وایي که روسیه شپږ طلایي مډالونه ترلاسه کړي نو په نړۍ کې به اتم امتیاز ترلاسه کړي. که ټولې 21 طلایي تمغې وګټي نو په نړیواله درجه بندۍ کې به 5 مقام خپل کړي. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رابعه کرم خان نه د هوا حال او د کرم صاحب بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.68 روپۍ او په 1.08 روپۍ شل پیسي. یو پاؤنډ په 1.35 روپۍ او په 1.40 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 3.50 روپۍ او په 3.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په بنو، پېښور او کوټه کې به موسم وچ وي، خو په بنو کې د تیزو هواګانو امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او کم نه کم شپږ، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 16 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی شپږ وي.
دا مشال ریډیو دردونکو په روانه خبرونه کې یو ری تکل شوی د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس نن اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر لاړ شو. له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې تګلارې خبرې وکړې. د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید چې هند او امریکا پر ممبئی ښار د 2003 کال د ترهګر بدونو پلانولو تور پرې لګولی، د خالی پروس په لاهور کې اعلان وکړ چې د پاکستان راتلونکو عامو انتخاباتو ته به درېږي. د دفاعي چارو څېړنکار عائشه صدیقه وایي یو څوک دی چې نوموړی په سیاست کې راوستل غواړي او هدف یې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند کمزوري کول دي.
یہ آئے نہیں، یہ لائے جا رہے ہیں. ان کا مقصد پی ایم ایل این کے جو ووٹ ہے اس کو زخ پہنچانا ہے.
د پړه چنار د ځړان سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید د 13 جون میاشتې د ځانمرګي برید له اغیزمنو کورنیو سره مرسته وکړي.
په کور د سې د زغوی لپاره د سې اقدامات وکړي چې هغوی دا مخصوصه کې زیاره مو د حکومت لروي مو چوک سرپرشتا.
په پرون په جلال آباد کې د ختیځ زون ولسونو د افغانستان د اوسني حکومت په ملاتړ یو غونډه وکړه. پریوش میر نور سیمه ایزو همدار از نړیوال موضوعات و هم رپورتونه لرو. هیره دا لمشال رادیو سروس. او دا همورنې موضوع ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس نن دوشنبه په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسېد. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي له پاکستان او چارواکو سره به د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې پالیسۍ خبرې وکړي. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې جیمز میټس به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کوي. خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د اتوار په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې خپل سفر پر مهال به په پاکستان د فشار اچولو په ځای غواړي چې په ګډه سره د مسلو حل راوباسي او له پاکستانه دا هیله لري چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کړي خپل لوزونه باید پوره کړي. نوموړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن په تازه سرګندونو کې ویلي وو چې واشنگتن به په پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو په اړه په اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ویلي ول چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او اسلام آباد ترهګرۍ ضد جګړې ته ژمن دی. سخت کال د اگست په میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سویلي اسیا او افغانستان لپاره د تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان غږ کړی وو چې په خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي. اسلام آباد د پټنځایونو شتوالی تور رد کړو او افغانی سرګند کړو چې په تګلاره کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیانو ذکر نه دی شوی. لدی وروستو د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاو تریخواله رامنځته شو، خو بیا دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په کچه خبرې اترې وکړې چې په کې د اړیکو سمولو لپاره تماسونو ته په دوام ورکولو سلا شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د نننی سفر په دې موضوع کې پاتې کیږي. په پیښور پونتون کې د سیمه ایز وړیکو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وايي پاکستان او امریکا مجبور دي چې د سیمې د امنیت په تیر د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې یو بل سره همکاري وکړي. له ډاکټر سرفراز سره ما هارون بچا مرکه کړې. په سر کې مې ترې پوښتلي د امریکا دفاع وزیر بګنې له پاکستان او چارواکو سره په خبرو کې واري بیا لغوي وغواړي چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته کړي.
مخکې چې کله امریکي وزیر راغلی او یو څلور ګنټو له پاکستان نه هغه ټایم موږ دا سالو چې پاکستان او امریکا افغانستان باره کې بیل نه شي پاتې کېدی دي به خامخا یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان آیسولیشن نه غواړي او امریکا هم دا نه غواړي چې افغانستان کې جدل د ډېره موده پورې د تور باندې جاري چې دغه افواج او دغه فرق کوي پرېږدي. پاکستان طرف نه صدا سي اشاره هم تللي دي. وزیر اعظم صاحب هم دا ویلي دي او سر لخکر هم دا ویلي دي چې موږ په پاکستان کې به نه پرېږدو د نورو ملکونو خلاف چې کوم کاروایی کیږي هغه سان به موږ نه پرېږدو. دا سي اشاره راغلي دي. بلکې تاسو ګورئ په خبر کې دي بیا دهشتګرد واقعات کړي دي. پاکستان میډیا کې ویني چې سان دا وایي چې دا هیڅ کې شي راته افغانستان کې کوم پاکستانیان تللي دهشتګرد دي دا هیڅ نه دي. افغانستان رئیس دا ویلی دی ایس سی او میٹنگ کے کہ اگر پاکستان طرح براہ راست خبر تل کو واڑی اچھی دہشت گردی کا خلافی ہو وہاں تخکاری دا سے کہ طرف تباہ پر مختلف کی گی تو اگر وہ خلاف کاروائی ضرور باغا خبر کہی کہ پکارا دا امریکی اور دا پاکستان نوری خبریں شریک کری
د خبریالانو ته ویلي دي چې د کامن ګراوند خبره کړې ده کنه معنا دوه هیوادونو غواړي داسې اقدامات باندې صلاح کړي چې سره چې دغه پترس کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د دوه هیوادونو ګټې ترلاسه کول شي. تاسو په فکر هم دا کوم شایان ته تاسو اشاره کوله هم دغه کامن ګراوند دي یا نور داسې اقدامات چې د دوه هیوادونو په صلاح شي او خبره مخته یوسي په تیر د افغانستان چې کوم د سولې پروسه ده.
نو واقعی دا کامن گراؤنڈ کې دې شي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تچدکار وای لکه کې دې شي دا جاینټ خبرو ترسته خبره وی چې او پاکستان افغانستان دې په شریکا یو بل ته اطلاعات هم ورکړي او کې دې شي کوم ځای کې دې په شریکا اپریشن کول شي دې ترسته دا کامن گراؤنڈ کې دې شي دې نه دا بارډر مینیجمنت باندې کوم ګورو نو هم کافی خبرې د خښوی دي چې وس په ویزو باندې او په پاسپورت باندې دوه طرفونه خلک دي زیات دې سره سره ماخال دي چې کوم بلوچستان کې کوم خبرې روانې دي خصوصا ایران طرف ته هغه یو کامن ګراوند طرف ته پرمختګ کې شي بدې لړکه. نو ټکنیکی مهارت د پاکستان ته ورکول وسلو کې یا آلاتو کې کوم فاضل پر دي هغه ورکول امداد کولیشن سپورت فنډ ولا خبره او د افغانستان ایس گرد کم صورتحال دے یا پاکستان ایس گرد کم صورتحال دے آگے کی طرح اگر ہونا کہ دے ازام خلاصے اور دے دونوں ملکل خلاصے یا دے انداد چھے سو کئی آگے لارا کی خان جڑو ازل دے لارا کی چھے دے مشترکہ اقدامات کول چھے آگا ہونے کلیشی دا بالکل صحیح کامل گراؤنڈ کے لیشی.
اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د نننی سفر په اړه مو په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو اړیکو د مطالعاتو څانګې له مشر ډاکټر سرفراز خان سره د مشال رادیو مرکه اوریده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته
دا په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور په بیگ نه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې د جماعت الدعوا ډلې مشر حفیظ سعید ویلي د غواړي د مسلم لیگ د ملي مسلم لیگ ګوند تر بینر لاندې د 2013 کال عام انتخاباتو ته کاندید شي. د پاکستان عدالت د نومبر پر 23 د نوموړي پر کور د نظربندۍ سزا ختم کړه. هند پر حفیظ سعید تور پورې کړی چې پر ممبئی ښار د 2008 زیږدیز کال ترهګر بریدونه پلان کړي ول. شنونکي وایي په انتخاباتو کې د برخې اخیستو تر شا د نوموړي هدف ښایي دا وي چې د مسلم لیگ نون ګوند د بریا مخه ونیوي. مشال رادیو رپورٹ دیتا ورو د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د خالی پر ورځ په لاهور کې خبریالانو ته وویل درتلونکي 2013 زیږدیز کال عام انتخاباتو ته د کاندیدو هدف یې د کشمیر د مسلې پر نړیوال کچ راپورته کول دي. نوموړي زیاته کړې دی به د ملي مسلم لیگ تر بینر لاندې ټاکنو ته دریږي خو د خپل انتخاباتي حلقې په اړه بیا معلومات نه دي ورکړي. د حافظ سعید د اعلان په اړه د دفاعي چارو لندن میشته څېړنکاره عائشه صدیقه وایي د نوموړي د سیاسي فعالیت په ترڅ کې به دوه کار وشي. یو دا چې د پاکستان ریاست ته به د هغه د نه نیولو جواز په لاس ورشي او دویمه دا چې د مسلم لیگ نون ګوند انتخاباتي حیثیت او صلاحیت ته به نقصان ورسي.
د پاکستان ریاست به نړۍ ته وویلی شي چې دا خلک اوس ترهګر نه بلکې د دولت د سیاسي نظام یوه برخه دي ځکه نو پر ضد یې اقدام نشي کېدی. دا ډلې انتخابات نشي ګټلی خو د پاکستان په سیاست کې د حافظ سعید د راوستو چې کوم هدف دی او زه تاسو ته باید ووایم چې هغه راغلی نه دی بلکې د راوړلو هڅې یې کېږي او هدف هم دا دی چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمزوری کړل شي. دا یو لنډمهاله پلان دی خو اثر به د اوږد وخت لپاره روی او غدا چې پټولنه کې بعد د ډلو نفوس نور هم زیات شي.
حافظ سعید چې د هند پر ممبئی ښار د 2008 زیږدیز کال د ترهګر بدونو پلانولو تور ور باندې دی د لاهور ښار په خپل کور کې د لسو میاشتو د نظربندۍ سزا تیرولو وروسته عدالت د نومبر پر 23 خوش کړ. د پاکستان حکومت عدالت ته خواست کړو چې دغه نظربندۍ د 2 نور میاشتو لپاره وغځوي خو عدالت ونه منله. د دفاعي چارو یو بل چننکه تلت مسعود وایي د حفیظ سعید په څیر کسانو ته په انتخاباتو کې د برخې غستو فرصتونو برابرولو تر شا خایدا انګیزه وي چې دوی د مسلو د حل لپاره د جهادي مفکورو او کړنو پر ځای سیاسي او سولېزه لار خپل کړي.
چونکه یہ جو جماعتیں ہیں
د دې ډلو په اړه ویل کیږي چې دا ډېرې سغدري زدي دوی د هند ضد دي او غواړي په کشمیر کې جهاد وکړي ځکه نو دوی فکر کوي چې دې ډلو ته د هیواد په سیاست کې ځای ورکړل شي او دوی وکول شي خپل موقف په سیاسي توګه بیان کړي نه چې داسې کار رواني وکړي چې هند ته د کشمیر د مسالې د غلي کولو موقع په لاس ورشي. خو پښتنه دا ده چې هغه کوم قوتونه دي چې دې ډلو ته سیاسي رول ورکول غواړي او یا دا ګواکې د دې جماعتونو خپل پریکړه ده. دا هم کېدای شي د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت دوی ته ویلي وي چې داسې کارونه م کوي چې د پاکستان د تاوان سبب کیږي.
د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د سیاسي فعالیت هدف یې د کشمیر د ازادۍ لپاره موثره غږ پورته کول دي. څېړنکار عائشه صدیقه دا هم نه مني چې ګواکې سعید به د کشمیر په نوم د زیاتو پاکستانی وګړو رائے تر لاسه کړی شي.
لوگ کشمیر کے لیے جذباتی تو ہو سکتے ہیں لیکن
خلق د کشمیر پر مسئلہ جذباتی خوشی خو کمنگ تیر انتخابات یاد کړو پر دې سربیرا چی پیپلز گوند شعارو نو ور کول چې د مودی ملګری غداران دي آزاد کشمیر کې هم چارای ور نکړي نو د هوا د نورو برخو اوسیدونکو به سو ور کړی او فرض ک حافظ سعید د کشمیر پر مسئلہ د هوا ټول وګړي په ځان پسې هم کړی نو له پاکستان سره د دې مسئلے حل څه دي. خو زه فکر نه کوم چې د دوی هدف غنی کشمیر دی.
جماعت داوا ډلې د روان کال په اګست میاشت کې د ملي مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړولو له لارې د پاکستان په سیاست کې قدم کېښود. د دې ګوند مشر سیف الله خالد ویلي د دوی د هڅو مخه له پاکستان په اصلي مانو کې یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي. هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ملي مسلم لیگ له راجسترولو انکار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان ڈان رسپانے د دفاعی چارو شنن کی عامر رانا لیکن اخبار کڑی چپ تراغلی پا پاکستان کے لئے بریلوی مسلک سرا اڑا لرون کو ڈلو دہا غی حواد پا سیاست کے فعال ونڈا غستل پیل کڑی دی لیکن ترمخہ دا مذہبی ڈلی غواڑی حساس مذہبی یا دینی موضوعات را پورتا و دا خلق و پام جانتا واڑوی لیکن مهم ٹکی لے فرخند اسد آورو
په ډان رسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي په اسلام آباد کې د یوې بریلوی ډلې لخوا احتجاج تر څو ورځو پورې حکومت او عام ولس لپاره یو سخت وخت ورک. د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم دغو مذهبي ډلو د خپل احتجاج له لارې هغه ګټې پورته کړې چې نور اخي اړخې مذهبي سیاسي ګوندونه یوازې خوب لیدل شي. دوی حکومت پر ځینو سختو فیصلو پورته کولو مجبور ک. د قانون وزیر مستفی شو. حکومت د پوز نه د مرستو غوښتنه وکړه او بالا اخر د یوې وسنامې لالارې دغه مسله هواره کړه. لیکوال وایي ممتاز قادری ته د مرګ سزا او ربولو ورستو په پاکستان کې بریلوی مذهبي ډلې چې اکثریت هم لري ولست خپل ځان داسې وړاندې کوي چې لکه دوی سره بې انصافي کیږي او دې خاودل ته مخه وکړه چې په دغه هیواد کې پنخه کیږي. ممتاز قادری ته د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وجلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. لیکوال وایي خای داسې چې تحریک لبیک په روانو انتخاباتو کې خې اړخ خو سیاسی ګوندونو په ځانګړي توګه مسلم لیگ نون ته ګواښ پېښ کړی خو لا هم دا نه ده معلومه چې په روانو انتخاباتو کې به کومه بریلوی مذهبي ډله زیات ښه پوزیشن ولري. خو دا خبره یقیني ده چې په پاکستان کې د بریلویانو سیاسي هلې ځلې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه لیکي بریلوی ګوندونو اوس د نظام مصطفی متحده محاس په نوم یو اتحاد هم جوړ کړی دی چې غواړي په روانو انتخاباتو کې ځان له ځای پیدا کړي او اوس ممکنه ده چې سنی تحریک او تحریک لبیک جلالی ڈلہ هم په دغه اتحاد کې شامل شي. پر روانو انتخاباتو کې درې بریلوی ګوندونه برخه اخلي چې پکې نظام مصطفی متحده محاس د طاهر القادری عوامي تحریک او تحریک لبیک شامل دي. دو دغه مذهبي ډلو زیات زور به په مذهبي مسلو وي او غواړي چې هم پر دغه مسلو خپل ووټ بینک زیات کړي.
ټولنه او سخریږي
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی
چې زمونږ واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو د په کورم کې د پړشنار مشرانو له هغه کورنۍ سره د مرستو غوښتنه کړې چې خپل خپلوانی د تیر جون میاشت پر 23 هم په پړشنار کې شوی ځانمرګي برید کې د وجل شوی او یا هم ټپی شوی ولدا مشران حکومت غواړي چې د هر یغې زمنې کورنۍ ماشومان ته وړیا تعلیم او لویانو ته لکتر لګي یو یو سرکاري نوکری ورکي. د سیمه حکومتي چارواکي بیا وایي هڅه وکړي چې د یادې پیخي یغې زمنو کورنۍ ته مرستې ورسوي. تارک او رغزه معلومات راکوي.
د زیړان سیمې حامد حسین وای په سیمه کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې په پیښه کې مشران تر مړګې دوروسته لکړه و ډک ژوند تیروي او د خپلو ماشومانو پرورش نشي کولی. په کار ده چې حکومت یې لپامه ونه غورځوي.
اول خدا دې چې سرکاري نوکری دوی ته ورکړل شي او داسې کورونه هم پکې شته چې هغه بالکل مردانه کورو کې پاتې نشو نه زنانه دي هغه پاره په کار ده دوی سکل سنټرو کې مکاویر کیو دوی ته کور کې سمال انډستری ټایپ کې داسې شو نه ولګ گئی چاغوی کې خپل روان عمر سره هغه سکون ستیر شي.
د پاړه چنار هغه ایران دی وای حکومت لخوا لپیخې متاثرینو سره د پام وړ ملاتړ د سیمې امن او خو مستقبل لپاره ګټور ثابت دی شي.
کوم بچی اتمان شوې دي کومی مخیان دی کونډی شوی دی کومی میان دی بوری شوی په کار دسی دی زغوی دوباره دسی اقدامات وکي زغوی دا مخصوصه کی زیرا کمو کور چون خلی شو یا خو مو حکومت شتا مو د حکومت لروی مو چوک سرپرست تا مسرپرست نه نو یعنی محروم نه شوی.
موک چی کلا په دی اړه د کامی سیملی لغړی ساجی د سینتوري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې حکومت په پیخه کې لنخشی او قرانه سره د نقدو پیسو مرسته کړې دا او دغه ډول له هغه سره سرکاري نو کرے ورکول په شمول نورې مرستې به هم کیږي. د کورمې سرخار په بڑچنار کې د جون په 18 نیټه لا توري مارکیټ سره نږدې په پرلا پسې دوه بامې چودنې شوې چې په کې 15 پېته ولسی وګړي مړ شوي وو او تر 2500 پورې نور زخمیان شوي ول. دا هغه بامې چودنو زمواري تاریخ کی طالبان پاکستان انتقام وزیرستان اور لشکر جنگی العالمی من لیوا تارک رگزے مشال ریڈیو پی خبر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلی شے
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې بېوزلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړي چې هغوی وکولی شي په سرکاري هسپتالونو کې د روغتیا وړیا اسانتیاوې ترلاسه کړي. د وړیا علاج ترڅنګ حکومت غریبو ناروغانو ته مالی مرستې هم ورکوي. خو د صوبې غریب ولس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په صحت کارډ کې د هغو ناروغیو علاجونه هم شامل کړي چې دوی ژر ژر پرې اخته کیږي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کویل چې د صوبې خوشه یو کم او یا فیصد غریب ولس ته د صحت کارت د سہولت تلاندې سخ کال ویړیا درملنه شروع شي. دوی ویل چې په یو کارت باندې د یو خاندان خوشه اته کسان تر 15 لکو پورې ویړیا علاج کول شي او دینه علاوه دوی پکې نور مالی مرستې هم شامل کړي دي چې پکې د دوی په وینا که یو مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دی نو تر 3 ورځې پورې به دته 2500 روپۍ ورځ هم ورکول کیږي. دغه شان چې کومه د ماشومانو نه جوړه زنانه دي نو هغوی ته به هم تر 3000 روپو پورې مالی مرستې ورکول کیږي. ډاکټر ریاض وایي
یو بنیادی پیکج دی هیلپ پیکج 15 لک او 30000 روپۍ د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. د دې نه علاوه څه اضافي فائدې دادي خدا نه غستا په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ کې یو د کارت هولډر وفات شو مرګ جو نه چا سره دی اغله مونږ د تجهیز او تکمیل لپاره 30000 روپۍ ورکو. د دې علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه په درادلی غټ علاج د پاره نو اغل موږ 2000 روپیه د کرایې لپاره ورکو. حامله زنانه چې دا هغه دین کړی کول د پاره چې هوم بیس ډیلیوري دي چې کوم هغه زنانه نه پوي یو خراب شي نو هغه موږ چې ستندر جوړای له موږ 2000 روپیه ورکو. د دې نه علاوه موږ یومیا دی وی رزي 2500 روپیه اریو کس ته ورکو. د 2 ورځې پوري چیرې کاغذ چر د غریب دی دغه مزدوري قضا کیږي دیاډی نو چې هغه ورته ملاوي.
بلخو د خیبر پختونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د صحت محکمې دا ګام ستایي خولوي چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خېټ خرابې دو او یخنه وخلو غندې یو شمول ناروغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي. خو له دغه ناروغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي. یو کس نصرت حسین وایي
په دې کې بنیادی خبره ده چې کم خلک روزانه هسپتال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه شامل. په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغه کې تبا ټوخې د سینې درد یادات د معدې بیماری یادات نور ډېری بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغه پر روزانہ خلق اسپتال ترادی او پچٹو باندھ دان گوری نو صحت کارڈ کی نہیں شامل نو صوبائی حکومت لپکار دی چې دے طرف تپام لرن ہو کی
پا دے اخلا باندے دا خیبر پختنخوا دا صحت محکمے دا غمشر ڈاکٹر ریاض مشال لیڈو تویل چی سخ کل دوی صرف پا دے کی حق ناروغے شامل کردی دی کم کچی پا اسپتال کی داخلہ ضروری بی او دا چٹے یا دا او پی ڈی چی کم مریضان دی حق پا کی ندی شامل. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي د سارو تونا دی هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
غږې دې نشم درته مې دیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنې سندرې او د هغو پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پېښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی زور.
پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس نن په یو ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. نوموړی به د پاکستان له مقاماتو سره ترهګرې خلاف د جنګ د پیاوړي کولو په موضوع غږېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن شکایت کوي اسلام آباد په خپله خاوره کې نه دننه ترهګرۍ د ختمولو لپاره کافي کار نه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف یې د درغلیو تورونو باندې بحث کیږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یو راپور کې ویلي چې د سعودي عرب په ریاض کې د پاکستان او سعودي د ځانګړو ځواکونو ګډ تمرینات چې الشباب دوه نومیږي او د ترهګرۍ د ختمولو په موخه ترسره کیږي بریالي پر مخ روان دي. د ISPR د معلوماتو له مخې دغه عملیات چې د نومبر په 15 پیل شوي د روانې میاشتې تر 10 به دوام وکړي. د افغانستان پولیسي جرګه کې به نن د 200 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېښودل شي. ولسي جرګې ته د کاندیدانو د پروګرامونو توضیح لړۍ د شنبه په ورځ پیل شوې وه. 200 کاندید وزیران تېره اونۍ د ولسمشر په دوهم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسي جرګې ته معرفي شول. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کنفرانس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تېر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیئت او غړو سره په ارګ کې د کتنې پر مهال وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یوه تلویزیوني وینا کې ویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپلې اساسي له هېواده بهر ولېږدوي. اردوغان په حکومت غږ وکړ چې چاته دې هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي ځکه چې د په وینا دا د خیانت عمل دی. او د یوکرین په سر ښار کیف کې د اپوزیسیون زرګونو فعالینو د مظاهرو په ترڅ کې په پارلمان غږ کړی چې د ولسمشر د استیزا په اړه د قانون سازي وکړي. پولیس وایي د مظاهرې تابعیا د میخایل ساکاشویلي ګوند کړي وه چې په کې 2,500 پورې خلکو ګډون وکړ.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې له سراج زهیره.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان اقتصاد د ټولو په وړاندې دی او په ملک باندې د ننني او بهرني قرضې ورس پورس سیوا کیږي او دارنګرانی هم مخ په بره روانه ده او بیروزګاری کې هم اضافه شوې. ادارې زیاتوي د پاکستان غیر مستحکم سیاسي صورتحال د ملک اقتصاد ډیر متاثر کړي او بل پلو د پاناما اسناد لوجي سیاسي اړې ګړې هم پیدا شوې چې تر نن روان دي او د غاړي ګړې کاروباري هلې ځلې ډیر زیاتې متاثر کړي. ادارې کی وای باید چې سیاستوال او حکمرانان د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره پاکستان د سیاسي بحران نه را بهر کړي ځکه کدا صورتحال امداس روان پاتې شو نو نتیجې به ډېرې بدې رامنځته شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورس پڼ خپل ادارې په فټ اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي که څه هم د خیبر پښتونخوا گورنر او نور اعلی چارواکي له ډېر وخت نه د قبایلي اصلاحاتو باندې غونډې کوي او وایي چې د دې غونډو نه به اصلاحاتو ته لار هوار شي. د ادارې په وینا شګه چې فټه اصلاحات یو لوی فیصله ده او د سرتاج عزیز اصلاحات کمیټې د قبیلی سمو دورې هم کړي نو که دغه لړکی د چای اعتراضات و باید چې هغه لری کړي وي او دا ذمہواری د حکومت جوړیږي چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي وي. ادری اخری کلی کې اوس چې د قبیلی سیمو د ځوانانو یوې جرګې هم د لړکی د خلکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړي او د غزد کون کې ځوانان تر د وزیر اعظم را ورسېدل نو په داسې صورت حال کې پکار د چې څوک هم په دې معاملې اندېښنې لري باید چې اغلې رکړي شي او حکومت له هم پکار دي چې د فټه اصلاحات لړکی اوس عملی ګامونه پورته کړي.
د
سیمه
حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز اف انډیا ورسپانه په ولیکنه کې له پاکستان د هغه وخت پر خاور د فعال وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې د امریکا د غوښتنو او رایټرز خبري ایجنسی بیا د افغانستان پر خاور د وسلوالو پر ضد د امریکا د هوایی بریدونو په څیر موضوعاتو لیکنه خبري کړې دي. تفصیلي له مجید بابر اورو.
د هند نخ پریدونکو ټایمز اف انډیا ورسپانې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامی یو لوړ پوری چارواکي په حواله ویلي دي چې د جنوبی آسیا لپاره د نوې اعلان شوې تګلارې په تناظر کې امریکا د ترهګرۍ په اړه د پاکستان همکارۍ نه مطمئنه نه ده او غواړي چې د وسلوالو طالبانو حقاني شبکې پر ضد اسلام آباد لا نور ګامونه پورته کړي. دې چارواکي هندي خبري ایجنس پریس ټرسټ اف انډیا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د پاکستان لخوا د هندي ښار ممبئی په بریدونو پلانولو تورن حافظ سعید خوشی کول د دغه تګلارې هدف ته رسیدو کې د شاتک په معنی دی. دغه چارواکي دا هم ویلي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا د هغه امریکایي کینیډایي کورنۍ خوشی کول چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تختولي وو او حقاني شبکې ځان سره ساتلي وو، ته امریکایي انتظامیه په دې تناظر کې ګوري چې ګوندې پاکستان د وسلوالو پر ضد خپلې هڅې توندې کړې دي. د چارواکي په خبره د امریکا لخوا سفارتي فشار او د استخباراتي ادارو لخوا هلو ځلو د کولمن کورنۍ په خوشی کولو کې ډېرې مرستې کړې دي او دغه ته امریکا په دې نظر نه ګوري چې ګوندې پاکستان د وسلوالو پر ضد هلې ځلې ډېرې کړې دي. خو بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل تیر اونۍ د وسلوالو د پټندویونو په اړه ویلي ول، د پټندویونو په موضوع د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د نظر توپیر دی. هغه زیاته کړه چې که امریکا ورته معلومات ورکړل نو پر ضد به یې اقدامات وکړي. بل خوا رایټرز خبري ایجنس لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکایي هوایي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي او هغوی سره په دې لړ کې د افغان ځواکونو ځمکنۍ مرستې هم شاملې دي. اوس امریکایي جنګي کمانډرانو ته د خپلو عملیاتو په لړ کې زیاته ازادي ورکړل شوې ده چې له وجې یې اوس د افغانستان ښارونو ته د طالبانو لخوا د نیولو خطر تر ډېره حده کم شوی دی. د ایجنس په خبره د امریکا لخوا د تګلارې دې بدلون عام افغانان خوشاله کړي دي چې د نوي ګامونو له وجې وسلوالو ته زیانونه رسیږي. پروان کال کې امریکا د تیر کال په پرتله درې چنده زیاته بمباري کړې ده او د ځمکني ځانګړو ځواکونو لخوا هم باقاعدګۍ سره هلې ځلې روانې دي. خو د ایجنس په خبره د دې هوایي بریدونو او د نوې تګلارې له وجې د عام ولس مرګ ژوبله زیاته شوې، خو د هغو نه زیاته نه ده چې د سړک د غاړې ښخ شوو بمونو له وجې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د هغه هیواد د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. نوموړي دا وینا پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې واقعي د امریکا په وروستیو ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو د څېړونکي پلاوي یو غړی له کاره ګوښه کړل شوی دی. فرشته جلالزه رپورټ راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سخت خبرې تر هغه وروسته پر ټویټر ولیکلې چې د رپورټونو په حواله د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څېړنیز پلاوي یو غړی له کاره ایستل شوی دی. د څېړنو مشري ځانګړی مشاور رابرټ مولر کوي. رپورټونه وایي چې مولر سږ دوبۍ د اف بی آی یو مامور له دې عمله له څېړنو ایستلی و چې داسې ټلیفوني پیغامونه یې استولي وو چې د ډونلډ ټرمپ ضد ګڼل کېدلی شوی. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل اف بی آی تر هر بل وخت اوس بد شهرت موندلی دی. ولسمشر ټرمپ ادعا لري چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه برای په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه له خبرو شوو رپورټونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو اربیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له بخوانی مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د بخوانی سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه د څېړنو لاس واخلي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له بخوانی سفیر سره د اړیکو پټولو په تور له دندې لرې شو. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما هیڅکله له جیمز کومی غوښتنه نه وه کړې چې د مایکل فلین په اړه څېړنې بندې کړي. دا د جیمز کومی دروغ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2018 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ کار پیلولو ته تیارېدو، په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د خپلې کتنې په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلی دي. مایکل فلین یوازې څلورویشت ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سا
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسه سلورو بجو د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای چین چمتواله خوده چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو خکورو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ مشال لیډو ته وویل دغه وړاندې د چین وزیر اعظم د شنګای غونډې په څنډه کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته کړی دی. هلته د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن که څه هم په یاده برخه کې د چین رول مهم ګڼي خو وایي تر هغې چې پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون را نه وړي د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترنګلې وي. محمد حدیث پردیس معلومات راکوي.
د کابل او اسلام آباد ترنګل اړیکو ته په کتو د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چین غواړي د دغه اړیکو د خکېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ وویل د چین صدر اعظم په سوچي کې د شانګهای د ناستې په څنډه کې اجرایي رئیس ته په دې اړه ویلي دي.
په سوچي کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د شین لومړي وزیر د افغانستان اجرایي سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی اماده دي چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره کښېني.
د ښاغلي فیصل په خبره که څه هم تر اوسه په دې برخه کې له چین سره موافقه نه ده شوې خو دوی له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا ښې نه دي. د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د اسلام آباد نه همکاري د ترهګرو ترمنځ د ښه او بد توپیر او په ځینو مواردو کې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ستونزو جوړول هغه اداوي دي چې افغان حکومت د اړیکو د ترنګل کېدو د مواردو په توګه مطرح کړي دي. خو اسلام آباد دا خبره رد کړې چې ګنی دوی د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي بلکې داسې اداوي هم مطرح کوي چې ګوندې تروریستانو د افغانستان له خاورې پاکستان نام نه کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانستل کېدو هرکلی وکړل. د افغان حکومت ویاند دواخان مینپال بیګا مشال رادیو ته وویل دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل په دې اړه به په جوړو شوو مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند او د یو شمېر نورو هیوادونو استازو ګډون وکړ. فرشتہ جلالزه معلومات راکوي.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانستل کېدو هرکلی وکړ او په سیمه کې د وارداتو او صادراتو د زیاتېدو لپاره یې مهم پرمختګ وبلل. د چابهار بندر پر نوې پرانستل شوې برخه $1 میلیارډ لګېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په ځانګړو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې دا بندر به له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ترانزیت په لوی مرکز بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت او فتح حاصل اول امامده وشي افغانستان په یو هیواد او په یو لار پورې تړلی و نه اوسي. د تجارت په برخه کې متعدد لارې پرانیزي. بالاخره د افغانستان، هند او ایران د هیوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولای سو، هم واردات په اسانه باندې کولای سو.
مینپال زیاته کړې چې د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم د سوداګریزو او ترانزیتي روابطو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ وکړي. د چابهار پر بندر د هند حکومت چې غواړي د افغانستان او مرکزی اسیا مارکیټونو ته لار پیدا کړي لږ تر لږه $1,500,000,000 پانګونه کړې ده. د ایران چابهار بندر د عمان پر خلیج جوړ شوی او د پاکستان له ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړي په کم واټن کې پروت دی. چابهار د هند سمندر ته د ایران تر ټولو نږدې لار ده او تهران هیله لري چې په دې ډول به د پاکستان پر ګوادر بندر هم مخکې شي. د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړي چې د چابهار بندر فعالیت به د پاکستان پر ګوادر بندر د افغان سوداګرو اتکا کم کړي. پر چابهار بندر افغانستان ته د هند مرستو لومړی کاروان د اکتوبر په میاشت کې تر نیمروزه ورسید. د چابهار بندر د نوې برخې له جوړېدو سره د هغه بندر د کارګو ظرفیت درې برابره لوړ شوی دی. مخکې د بندر د 2.5 میلیون ټنه تجارتي موادو د لیږد رالیږد او ذخیرې توان درلود خو تر دې وروسته د 8.5 میلیون ټن موادو د تبادلې لپاره تیار دی. ویل کېږي چې د دې ستر بندر د پراختیا چارې به په نورو 14 کلونو کې بشپړې شي. د څارونکو په وینا چابهار بندر د سیمې د تجارت لپاره د پاکستان ګوادر بندر اهمیت کمولی شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې چابهار به د سیمې د هیوادونو ترمنځ ښه شراکت او اتحاد پیدا کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون یک شنبه په جلال آباد کې د ختیځو سیمو ولسونو د افغانستان د نظام په ملاتړ او د تیرو دریو کلونو د لاسته راوړنو په پار یو غونډه ترسره کړه چې زرګونو تنو ګډون پکې وکړ. قومي مشرانو په خپل ویناو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د کار ستاینه وکړه. باز محمد عابد حال راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمیر استازي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دور کې د نظام چارواکي د وسنی نظام په خلاف په اپوزیشن جوړولو بوختي، په ننګرهار کې د ختیځ سیمو دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د نظام ملاتړ وکړ. دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې جوړه شوې وه، په زرګونو تنو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت قومي مشر ملک آیت خان په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل:
رئیس جمهور په لارښوونه دا افغانستان ملی اردو، ملی پولیسو او غیرتی ولسونو نن د داعش چغې اسمان ته چغې د نظام ملاتړ کو، د ولسمشر ملاتړ کو، ولسمشر ته ډاډ ورکو چې خپل خطو سیر نوانو.
مولوی الله یار چې د کونړ ولایت د ولسونو په استازیتوب خبرې کولې وویل: ولسمشر په تیرو دریو کلونو کې داسې بنیادی پروژې پلې کړي چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري.
افغانستان تاریخ کی دغا ملی قائداتی دائمی پروژی هیچ جمهور رئیس او هیچ حامر ندی ترتیب کردی و ندی تطبیق کردی. پا امدی بانی من تا تا در افغان ملت د خادم لقب در کرده.
معلم کوچی در لغمان ولایت در خلکو پا استازوالی وویل: په افغانستان کې بهرنۍ استخباراتي کړۍ فعال دي او نه غواړي چې وسنۍ نظام د پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي.
دلته داخلي او خارجي استخبارات کار کوي، نه غواړي چې موږ دا نظام همداسې پاتې شي. دې نه بهتر نظام موږ نه لرو، نو راځئ چې دې نظام تر شا درېږو.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دوراني وویل:
هغوی ته موږ د دې رای نه ده ورکړي چې ته زما وکیل شې، دا ملک هم خرڅوه، نظام هم برباد وا، د ولس په یو غم کې شریک هم موسا، او وروسته بیا څوک د یو ملک ایجنټ اوسه، څوک د بل ملک ایجنټ اوسه.
د غونډې په اخر کې د پراجکتور په ذریعه په یو لویه پرده د تیرو دریو کلونو لاسته راوړنې هم د غونډې ګډونوالو ته وښودل شوې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون یک شنبه په خوست کې د ایډز ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې ورځ ولمانځل شو. په یادونه کې د روغتیا د برخې مسؤلینو وویل لسګونه داسې کسان شته چې ممکن د ایچ آی وی وایرس مثبت واقعیت ولري، خو د ځینو کلتوري حساسیتونو له کبله نه غواړي د تشخیص او درملنې لپاره د ایډز ولایتي مرکز ته مراجعه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي د ایچ آی وی په ویروس اخته نه هشپته مثبت واقعیات تر درملنې لاندې نیولي، خو په ټولنه کې د دې ویروس پر وړاندې د کرکې او حساسیت له کبله لسګونه نور کسان چې ممکن مثبت واقعیات ولري پټ دي. د یکشنبه په ورځ د عامه روغتیا رئیس محمد حبیب شاه انصاری په خوست کې د ایډز پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وویل:
که چیرته خلک په خپله خوښه دغه سنټر ته راشي، معاینات ترسره کړي، امکان ولري په خوست کې نور پیښې مثبت وجود ولري.
ډاکټر غلام شاه چې د عام روغتیا پر ریاست کې دنده لري، له هغه خلکو چې د ایچ آی وی ویروس نه خنخاري په ځان کې ویني غوښتنه کوي چې د تشخیص او درملنې مرکز ته مراجعه وکړي.
په هغه باندې غوښ کو چې خوست ولایت کې د درملنې مرکز او دغه د معایناتو مرکز جوړ شوی دی، تاسو راز خوندي هغه امکانات درملنه
خطه کې د دوی لپاره موږ د کریا او ترانسپورټیشن امکانات هم لرو.
ایچ آی وی یو ډول ویروس یا میکروب دی چې ایډز منځته راوړي. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومه ده، دا ویروس د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او له همدې کبله بیا بدن نشي کولی چې د کوم میکروب یا ویروس سره مبارزه وکړي. په خوست کې د ایچ آی وی مرکز ولایتي مسؤل ډاکټر محبت سعیدی وایي چې
په لسګونو دغسې د خوست پورې یا د زون په کچه موږ داسې ایچ آی وی مثبت ناروغان شته دي، خو دلته موږ ته مراجعه نه کوي. البته شدید لوکل سټیما موجوده ده په خوست کې، هغوی د همدغه ویر نه چې د دوی محرمیت افشا نه شي، نو په همدغه وجه باندې هغوی دلته مراجعه تر اوسه پورې موږ ته نه ده کړې.
روغتیا پالان وایي د لاس ورکولو، په یوه کوټه کې د ژوند کولو، په یوه هاوس کې د لامبو وهلو، په یو دسترخوان د ډوډۍ خوړلو له لارې ایډز یو بل ته نه انتقالیږي. یعنی د ایډز ناروغان کولی شي د خپلو کورنیو سره په یو کور کې ژوند وکړي.
د نجیب الله لوخیل رپورټو، په پاکستان کې له 100,000 څخه زیات کسان د ایډز یا په ایچ آی وی ناروغۍ اخته دي. د دوی لپاره کارکوونکي ادارې وایي عام خلک او ډاکټران د ایډز له ناروغانو سره ښه سلوک نه کوي. د دوی په وینا همدا وجه ده چې د وژونکي رنز په اړه خلکو ته سم معلومات نه رسي. په همدې حال کې د ایچ آی وی یو تن ناروغ وایي دی هم باید د ټولنې د یو فرد په توګه ومنل شي. رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د ډاکټرانو رویه بیسی بس لکه سپی سره بیسی وی، خو انسان ته رسی نه بالکل علاج را لنه کوي. نو
دا بس د ایډز ته متاثره تن سرګل دی چې د 14 کال راسی د ایډز په مرض اخته دی، او هغه وخت ورته د خپل مرض په اړه معلومات پوښول چې کله سعودي عرب د مزدورې لتلو. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرګل اوویل چې د پېښور یو سرکاري هسپتال د حامله ښځې علاج په دې ونه کړو چې هغه د ایډز ناروغه ده، او دوی سره د بې رحمۍ سلوک وکړو.
خلکو نه موږ دا نه تنګ لراغلی یو کنه انسانیت نم دا زړه تور دی. نو که مونږ دا شانتي اپریشن مسله راشي یا نور څه مسله راشي کنه، نو په دې نو حکومت کام کوي او نه د هسپتال ډاکټران بس رو بس.
د پاکستان د ایډز مخنیوي پروګرام تر مخه دا وخت پاکستان کې 1,03,000 زیات د ایډز ښکار ناروغان دي چې پکې صرف 2 سره رجسټرډ دي، او درملنه یې د ملک په مختلفو برخو کې جوړ کړی شوی سینټرو کې روانه ده. خو پاکستان کې د ایډز د ناروغانو مرستې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره پیپل لیونګ ود ایچ آی وی د خیبر پختونخوا د څانګې کوارډینیټر محمد شفیق وایي چې د ایډز د مرض ښکار مریضانو سره په سرویګانو کې دا خبره مخې ته راغلي چې دوی سره ډاکټران او نور طبي عمله هم سمره وینه ساتي.
موږ منډه ترډه وو هغه چې کوم رائټس دي کنه، او یا څه داغي پرسنل ایشوز وي، د دې لپاره څه پروګرام وي یا څه پروجیکټ وي کنه چې دې ورکې خپل هغه کې لکه کارو.
په کامی کې چې د ایډز مرض مخنیوي او د امولس په هله لپاره سهلی سلی کیږي. د ایډز کې د پاکستان کامی ایډز د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر بصیر خان اچکسی وای د ایډز په اړه د پوهې مسله شته، او حکومت د دې مخنیوي لپاره کوششونه هم شروع کړي.
ټول کالجونو په هندونو کې او زیاتره په هسپتالونو کې ورته زموږ سره رپورټونه راغلي وو چې کوم خلک د ایچ آی وی د خلکو علاج کوي دا غوره وایي هم ډېری مثبت نه وي. نو موږ دا هڅه وکړه چې موږ دغه علاج معالجه ورکولو خلکو دا غوره پر وایو کې لږ بدلون راولو، او ورسره موږ د پارلمنټریانو سره د مذهبي مشرانو سره او د نورو داسې خلکو سره چې دا غو خبره په علاقه او وطن کې منل کیږي، د ترانس جنډر کم یو اسوسییشن دی، د دا خلکو سره موږ جوړګي مرکې وکړي. په کار دی چې د ایچ آی وی د مریض سره کرکه نه وشي، د مرض سره پکاره چې کرکه وشي.
د پاکستان کامی ایډز کنټرول پروګرام او د مرستندوی ادارو د یو سروې تر مخه چې ټول زیات د ایډز مرض ښکار ناروغان په پنجاب صوبه کې دي، چې شمیر یې 65,000 دی، ورپسې سند صوبه کې څه کم 55,000، بلوچستان کې 3,043، او خیبر پختونخوا کې 3,200 ناروغان دي. دغه سروې زیاتوي چې د ایچ آی وی مرض زیات د سنج په ذریعه د منشیاتو د استعمال له وجې خپرېږي. خو سروې کې دغه هم راغلي وو چې د دې مرض خپرېدو یو لامل جنسي اړیکې هم دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون په نړۍ کې د مزدورانو ورځ ولمانځل شو. په دغه مناسبت په پاکستان کې هم د مزدور کسانو پر ستونزو د غو پر حل لارو د خبرو لپاره غونډې جوړې شوې. د قبایلي سیمو مزدوران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د خیر ښېګڼې لپاره ژمنې ورسره کړې دي، خو پوره کوي نه. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ، ورپسې یو سندره.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي مزدوران وایي چې د دوی سره د خواخوږۍ او یووالي لپاره دستوري خلا لري خبره ده. تر ننه د دوی چا پوښتنه هم نه ده کړې، او نه یې ورسره کړي لوزونه پوره کړي. د کورمی ایجنسی یو مزدور وایي چې پکټ پروت دی، او څوک یې هم تپوس نه کوي.
زمانم ابراهیم حیدر دا شلوزان تنگی سیمی سره تعلق لرم لاسو کالو نام پخپو باندې مزور یم زه د پاکستان حکومت څخه هوښتنه کوم چې مونږ ته مرستې راکړي مونږ د تعلیم نام به برخې شو د صحت نه هم به برخې یو
دی د سیمې یو بل مزور غزنی ګل مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره موجوده او تیر حکومتونو لوزونه کړي خو تر دې دمه یې نه دی پوره کړي
د کمی اسمبلی غړو نمون غوښتنه را ته زر تر زره د مزور دوپاره کوټلی ګمونه پورته مونږ ته خصوصي فرن کارډونه راکړلی شو چې هغه کې سپیشل پرسن سورخ نشتون لګېدل د خویلې داسې کارډونه یې مونږ په کار نه راځي د سرکاري او په نجی ادارو کې 2% کوټا ورکولې کېږي خو ولې د پاته مازوران د دینه محروم دي
د مومندوی جنسي سره تعلق لرونکي مازور شاه جهان وویل پېت حکومت د دوی لپاره په ترجیحي بنیادونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي مشال ریڈیو چې د مزدورانو د دې مسلو په اړه د کرمی ایجنسی نه د قومی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
حکومت لبرز یا پدی وارن ٹرریزم کې یا سو وکیو کې تاخ شوې دي مزران شوې دي اخ به کټ شوې دي لسنه هغه پر بالکل کمپنسیشن مو ور کړل ره بالکل هغه پر مونږ आवाज مو چت کړل ره خو څوک قدرتي تور باندې مزران دي بالکل یم کول کوشش کو تومره مونږ نه کیږي موټر سایکل مونږ ور کړی دي ویل چیئرز مونږ ور کړی دي روان وخت کې بیا کوشش به تل مول نه کړل ان شاء الله ټول ته ملويږي
په پاکستان کې د مزورانو د مسلو په اړه د وفاقي حکومت دریض دي چې تیر وفاقي بجټ کې د مزورانو او کند د بحالې مرستې لپاره پیسې بیلې کړې وي او د غرنګي د مزورانو د مسلو د حل لپاره د مزورانو د روزګار او بحالې ترمیمي بیل کال 2015 په قومي اسمبلی کې هم وړاندې کړی وو چې پکې ویلې شوی وو چې په ټول پاکستان کې به مزورانو ته په سرکاري او نوکرو کې 2% کوټه ورکول شي او د دې ترڅنګ به په سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارو کې هم دوی ته رعایت ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوچی دی اکڑن دی دن نا سنم جانی جگہ شل خوب اپ ماگرانی یاد مسافر شو اوچ دے اتلم دیدن نا سلم جانی جگشل خوب اپ ماگرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو شل خوب اپ ماگران او پغر جلنو ہم دادا گرزا ملنا سلم جانی چگا شل خوب اپ ماگران یاد مسافر شو یاد مسافر شو خوب اپ ماگران اوز بدی خپل وجود دورو لگو ما سنم جانی جگ شل خوب اپ ماگران یاد مسافر شو یاد مسافر شو
هم جانی جگش لخوب پا ما گرانی او زدی دغما اولی ونسی لنی ما سلم جانی جگش لخوب پا ما گرانی یار بی مسافر شو یار بی مسافر شو سلام جانی جگش لگو باپ ما گرانی او نور ختیشن او نمیدل سبر کبی نا سلام جانی جگش لگو باپ ما گرانی یار بی مسافر شو یار بی مسافر شو او چی دی اکرم دیدن نا سلام جانی جگش لگو باپ ما گرانی